محترم اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو چې داود جنبش وړاندې کوي. خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته راوړم. د هرات محبس په شخړه کې لشته لشه اته تنه وژل شوي. د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په خوست ولسوالۍ کې 13 طالبان وژل شوي دي، او د امریکا د عدلي وزارت پر 8 تنو د چین حکومت د جاسوسۍ تور پوري کړ. د خبرونو تفصیل. د هرات په مرکزی محبس کې د تیر شپې د شخړې له کبله 8 تنه وژل شوې دي. د هرات د عامر اختیاري ریاست ویان محمد شفیق شیرزی آزادی رادیو ته وویل د هغه وژل شوې دي چې جسدونه حوزوي روختون ته لیشل شوې دي.
روختون ته د یو زندانی مرمۍ خوړلی جسد راوړل شوی او نور زندانیان په نامعلوم دلیل مړه شوي دي. په ټوله کې له پیښې 8 جسدونه او 12 ټپیان د هرات حوزوي روختون ته لیږدول شوي دي.
شیرسای همداراز وایي چې په ټپیانو کې څلور امنیتي ځواکونه هم شامل دي. په محبس کې تیر ماښام د بندیانو اعتراض پیل شو چې تر نیمې شپې دوام درلود. د اعتراض پر مهال د ډزو ژخونه هم اوریدل شوي دي. تر اوسه د اعتراض او رامنځته شوې شخړې اصلي دلیل نه دی معلوم، خو چارواکو ویلي پولیس وروسته تر دې له زندانیانو سره ونښتل چې بندیانو د زندان یوې برخې ته اور ورته کړ. د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو یو استازي بسم الله جان محمد نن آزادي راډیو ته وویل چې طالبان د دهراوت بازار ته داخل شوي او امنیت قمندانې نیولې ده. بسم الله جان محمد همداراز وایي چې اوس هم جګړه روانه ده.
بس کومندانیا مکمل نه ویل په بازار کې مکمل بس شمالي حکومت او په امنیت کې جنگ دی.
خو د اورزګان د والی ویندوی احمد شاه ساحل دا خبره ردوي چې ګنې طالبانو د ولسوالۍ امنیت قمندانی یا بازار نیولې دي. نوموړی دا تاییدوي چې جګړه د بازار په څنډه کې روانه ده. پرون د اورزګان چارواکو ادعا کړې وه چې د ولسوالۍ ته کومکي ځواک استول شوی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. د محمد نعیم په وینا په دې کتنه کې چې پرون ماښام په دوحه کې وشوه، دواړو خواوو د امریکا او طالبانو د موافقې د تطبیق، د طالبانو د نورو بندیانو د خلاصون، له تورو لیستونو د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو او د جګړې د زیاتېدو پر عواملو خبرې وشوې. وسلوالو طالبانو په ورستیو کې جګړو ته زور ورکړی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان امنیت قمندان مل پاسوال محمد یونس صمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. د همداراز وایي چې په دې ولسوالۍ کې 15 بشکلې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. په بغلان کې د آزادي راډیو خبریال وایي چې طالبانو څو ورځې وړاندې پر دې ولسوالۍ له څو خواوو حمله پیل کړې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپلې ټاکنیزې منډې ترلې له کورونا وایرس سره مبارزې ته متمرکز کړې دي. بایدن یو ځل بیا پر خپل سیاسي سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې. ټاکل شوې ده د امریکا ټاکنې د راتلونکي سه شنبه په ورځ د نومبر په 3 نیټه ترسره شي. جو بایدن او میرمنې پرون په ډیلیور ایالت کې د رایو صندوقونو ته ولاړل. په امریکا کې 4.5 میلیونه کسانو له انتخاباتو مخکې رای اچولې دي. د کورونا له ویرې دا ځل ګڼ شمېر امریکایانو له وخته مخکې او برېښنایي رایې کارولې دي. د امریکا د عدلي وزارت پرون چهارشنبه 8 تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسۍ تورن کړل. د امریکا د عدلي وزارت او اف بی آی چارواکو په یوه خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسي او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې 3 تنه نور تورن کسان په چین کې دي. ټاکل شوې ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د منسک ډلې په مشرۍ جوړې شي. د امریکا متحده ایالاتونه، فرانسا او روسیا په ګډه د منسک ډلې مشري کوي. د نګورنو قرهباغ د بیلې شوي سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې مرژوبلې په ډېرېدو دي. دواړه خواوې پر یو بل د امریکا په منځګړتوب د شوي اوربند په سرغړونې تور پورې کوي. او د بلاروس د کورنیو چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو ډزې کولی شي چې ویجاړونکو یا ترهګریزو فعالیتونو کې برخه واخلي. یوری کرایف دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد اعتراضونه اوس په هیواد شموله اعتصاب بدل شوي دي. لوکاشینکا بیا دغه اعتصاب د پلان شویو جرمي ډلو کار بللی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
ستړي مشهي د آزادۍ چپو کې اونیزې خپرونې ته د افغانستان د سولې او جګړې بهیر لا هم د ننه دغه هیواد او بهر کې په کلکه څارل کیږي. سوله لا نشته خو جګړه ښه په درز روانه ده. د سولې لپاره ځانګړي امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د جګړو پر ډېرېدو د وروستیو میاشتو تر ټولو کلکه نهیلي ښودلې ده. ښاغلی خلیلزاد اوس په دوحه کې دی چې پر همدې مسلو له دولتي او طالب لاو سره جلا جلا وګوري. له دې سره جوخت پاکستان یوه ورغلي افغان استازي ته ظاهرا ډاډ ورکړی چې د میلادي کال تر پایه ښایي د جګړې د درولو برخه کې یو پرمختګ وشي. لبلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی یوناما په افغانستان کې د ولسی تلفاتو وروستۍ شمیرې خبري کړي. لا هم لوړې دي خو هیله مندونکې برخه یې دا ده چې د تیرو کلونو پرتله ټیټې برېښي. نن په همدې له خپلو میلمنو سره تمیږو چې له کابل او دوهې نه راسره ملګري کېږي. صبری انداړ د شهیدانو او معلولینو چارو مرستیاله وزیره، فریدون خوزون د مصالحې د عالي شورا ویان، زه هم داود جون بشم. مخامخ به دوهې ته ولاړ شو چې د سولې او جګړې برخلیک ظاهرا په هماغه ښار کې له کتنو او څېړنو سره تړلی دی. خوزون صاحب له نیکمرغه راسره دی، هرکلی تاسې او اغلی اندړ او دغه راز اورېدونکو ته وایم. خوزون صاحب، زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په کتنه کې د جګړې د تودېدو په عواملو غږېدلی، لږ تر لږه دغه معلوماتو له مخې چې طالب ویان محمد نعیم خپاره کړي دي، خو په دغه وینا کې چې دا ویل خو راغلی ده ډیر څه نشته، تاسو ته کوم جزئیات رسیدلی چې ښایي دقیقا په څه خبرې شوي وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه جبه شه تاسو او اندال کوټه او د رادیو درنو اوریدونکو ته. تر اوسه ډاکټر زلمی خلیلزاد له افغان پلاوی سره نه دی کتلی او یا فرصت دی نه دی مهیا شوی. کېدی شي نن یا کېدی شي په راتلونکو څو ساعتونو کې ناسته وشي، اما هغه څه چې په طالبانو سره پې خبره شوې ده هغه به رسمن موږ سره شریک شي. څه چې مهم دی هغه دا دی چې په افغانستان کې متاسفانه جګړې زور اخیستی دی او طالبانو تعهد کړی و چې د دوهې په تړون کې چې جګړه د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره باید کمه شي. یو څلور موارد چې یو پکې د جګړې کمښت و او بل مذاکرات شروع شوي دي. دروس هم جګړه افغانستان کې روانه ده، نه یوازې چې کمه شوې نه ده بلکې ډېره شوې ده. نو دا هغه عوامل دي چې په دې باندې بحث وشي تر څو جګړه په افغانستان کې راکمه شي. زموږ تمه او توقع هم دا ده چې که سولې ته اراده وي او په سولې باندې تمرکز ډېر وي نو بیا په جګړې باندې بیا ډېر تمرکز ونه شي. متاسفانه چې اوس په جګړې ډېر تمرکز کیږي.
او د طالب د ویان له خبرو نه داسې بریښي چې ظاهرا په هغه تړون چې امریکا له طالبانو سره کړی دی دغه د پلیکیدا په څرنګوالي باندې خبرې شوې دي. په دې وروستیو کې دغه یو بحث هم موجود و چې ظاهرا طالبانو امریکا او امریکایان طالبان له دغه تړون نه په سرغړونو تورن کړ. په تیره بیا غځای کې چې ویل کېږي امریکایي الوتکو یا بهرنۍ الوتکو په دوی باندې بمباري کړې ده، فکر کوي دا څومره یوه مهمه موضوع ده چې دغلته دې بحث پې وشي او خبرې پې وشي؟
مهمه موضوع دا ده چې هغه تړون یا هوکړلیک چې د طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی دی، په هغه کې په وضاحت ډول سره راغلی جګړه باید کمه واوسي، او طبیعي ده چې هر کله چې حمله کیږي افغانستان او امریکا ستراتیژیک دوستان دي، تړون لري، او په افغانستان کې روانه جګړه چې ده طبیعي ده چې دا جګړه د افغانانو لپاره او د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول هم نه ده. موږ یو سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره مذاکرات شروع کړي دي، نو ډېر تمرکز باید دلته شوی وای. کله چې په افغانستان کې طالبان له موقع څخه غواړي استفاده وکړي او دوی ته ضرور کی، طبیعي ده چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې میشت ځواکونه دوی د افغانستان د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ تعهد لري، او دا تعهد په جنیوا کانفرنس کې هم شوی دی، او د ناتو د دفاع وزیرانو په کانفرنس کې هم شوی دی، او دا دوام لري. د سند چې موږ مذاکرات شروع کړل، نړیوال دوستان بل افغانستان سره مرسته نه کوي، بلکې دا غوې مرسته بل افغانستان سره دوام پیدا کوي، او خدا دا چې موږ په خپل منځ کې یو سیاسي تفاهم ته ور شي، جګړه نور ختم شي، د افغانستان د خلکو توقع ده چې جګړه پای ته ورسیږي. موږ مذاکرات د جګړې د پای ته رسیدو لپاره شروع کړي دي. په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې، د یو بایزته سولې چې په هغه کې د طالبانو عزت، د افغانستان د خلکو عزت، د اوسنیو مقاماتو عزت، دا ټول باید خوندي وسی. موږ داسې یو تفاهم ته رسیدل غواړو، نه داسې یو تفاهم ته چې خدای نه خواسته د مذاکراتو په شروع کېدو سره جګړه زور واخلي او بیا دا جګړه دوام پیدا کړي او په دې کې ملکي خلکو اواره شي، ملکي خلک شهیدان شي، ملکي خلکو ته ضرر ورسیږي. نو په باندې دا مهمه ده چې باید خبرې وشي د دوه تړون باندې، لکه څنګه چې تاسو ویلي او طالبان ویاند هم ویلي دي، په دې باندې باید بحث وشي چې جګړه باید په افغانستان کې راکمه شي، او د دوه تړون یو عمده موضوع هم د جګړې کمښت دی.
تاسو لږ وړاندې وویل چې یا نن یا کېدی شي سبا د جمعې په ورځ یا بل ورځ سره وګورئ د ښاغلي خلیلزاد سره، تاسو ورته اجنډا جوړه کړې ده، فکر کوي تاسو په څور سره غږیږي. سوال مې په دې رابطه ده چې ښاغلی خلیلزاد ظاهران یو خوشبین سره دی، همیشه وایي چې زه خوشبین یم راتلونکي ته، اما په دې وروستیو اونیو کې کلکه نهیلي څرګنده کړې وای، ظاهران بریښي چې دی هم فکر کوي چې څه پرمختګ نه راځي. فکر کوي د بحث لپاره دواړه خوې څه لري؟
زمونږ پیشنهاد روښانه دی. موږ راغلی یو دوه ته، یا د افغانستان اسلامي جمهوریت استازی چې راغلی دی، دا د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې یوې داسې نتیجې ته چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسیدو لامل شي او په افغانستان کې د ثبات د تامینېدو لامل شي. موږ راغلی یو دغسې یو تفاهم ته ورسېږي او مذاکرات مو شروع کړي دي، مګر متاسفانه چې نه یوازې دا چې هیڅ نه وه انعطاف پذیري د طرف مقابل لخوا نه شته، بلکې تاسو وینئ چې زموږ لومړنۍ خبره دا ده چې چې د مذاکراتو اصول دا دي چې کله چې موږ سیاسي ډیالوګ مخته وړو باید په جګړې ډېر تمرکز ونو.
تاسو ویلي چې هیڅ ډول انعطاف نشته، بیخي انعطاف نشته، یعنی دریزونه له پخوانه ډېر نور کلک شوي دي، ځکه مخکې د یو څه پرمختګ خبره کوي.
خو دا د جګړې طبیعي ده چې موږ د طرزالعمل په برخه کې اکثریت ماده اوکې شوې دي، یوازې موږ په یو مورد باندې اختلاف لرو، اما مهمه دا ده چې په دې یو مورد اختلاف هم نه باید دومره وکړو، یا دومره اوس هم چې اوس بحثونه پی روان دي دا باید زر حل شي. تر څنګ کله چې موږ دلته سیاسي ډیالوګ کوو د افغانستان خلکو ته، چې د دې خبرو اترو لپاره ډیر هیله من وو، هغه ته باید یو پیغام ورکړي شي چې هغه د جګړې توقف پیغام وي، هغه د جګړې د زیاتېدلو پیغام نه وسی. متاسفانه چې هغوی له یوې خوا د دوی هیلې ور ووژلې او له بلې خوا دوی خپله ووژل شول. زما نظر دا دی چې زمونږ اجنډا په دې برخه کې روښانه ده چې باید په افغانستان کې جګړه راکمه شي، یا موږ یو کله چې اصول نهایي کو پر اجنډا بحث وکړو، په اجنډا کې بلوننۍ موضوع موږ له طرفه د اوربند مسله وي چې په دې باندې خبره وشي، ځکه دا د دواړو طرفونو ترمنځ د مذاکراتو د ښه پر مخ وړلو لپاره زمینه مساعده وي. که احیانا خدای نه خواسته لکه دا اوس څنګه روان دي، په افغانستان کې جګړې زور اخیستې او موږ دلته سیاسي خبرو اترو بوخت یو، زه فکر کوم دا ډېره نتیجه نه ورکوي، لکه دا اوس چې عملا موږ په یو سره مخ یو، هیله لرو چې دا مشکل
خوزن صاحب لبدا مرغ لیک یو څه ناروخانه کیږي مننه ستاسو جواب تقریبا بشپړ راغې هڅه به وکړو چې په لیکه کې د سمونه یو څه امکان پیدا شي اغلی اندړ تاسو ته هرکلی وایم تاسو د حکومت برخه یاست ښه به دا وایي چې دغه پوښتنه چې اوس یې له تاسو نه کوم کوم طالب ویان دلته وایي چې ځواب یې ورکړی بی خو زه غواړم د یوې سیاستوالې په توګه تاسې راته ووایاست طالبان چې کله موږ ترې پوښتنه کوو یا خپله دوی یو څه راسې وایي چې حکومت لومړی جګړه توده کړه او بیا موږ مجبور شو چې ځانه دفاع وکړو که نه وایي موږ جګړه نه ده توده کړې یعنې دا زموږ کار نه دی تاسې ورته څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم ارسلام مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته او تاسې راډیو له طریقې خپل ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو چې متاسفانه له کلونو کلونو راهیسې زموږ تاسې هیواد کې ګڼ شمېر ناخوالو سره جګړې سره شهیدانو مرینو او د جګړې د قربانیانو سره موږ نښې درلې جنګ ده نو تا باندې یعنې دا چې موږ پوهیږو وضعیت ټولو ته روښانه ده چې یعنې جګړه چا توده کړې څه رقمې کړې ده او دلایل یې څه دي نو باندې یعنې دا وضعیت په ټولو کې څرګند دي څه شي څرګند دي واضح د قرینو او قطع ډول معلوم نه موږ ضرورت نه لرو څوک یې بس وکړو نو هر صورت باندې یعنې په دا جریان دي اتلو څو کلو چې وروغو رمخ کې نه لسو شاوخوا کې یعنې تقریبا دوی تل یعنې په تاریخي شکل باندې یعنې راغلي دي ګڼ شمېر ودانیو ته عامه وګړو ته ملکي خلکو ته تلفات رسېدلي ولې بیا هم د افغانستان د حکومت پوهېږم د هر افغان بچي لپاره د مینې خلاصې د هغوی کول اعتراض یعنې په دې حکومت کې او په ژوند کې د خاورې کې په دې هېواد کې د نورو اتباعو سره یعنې په یو شکل باندې
زما پوښتنه دا وه چې تاسې ته د کابل د یوې اوسېدونکې د حکومت د یوې غړې د یوې سیاستوالې په توګه د جګړې د تودېدو تر شا څه برېښي؟ حکومت غواړي چې نوې سیمې ونیسي که طالبان رښتیا هم هڅه کوي چې د خبرو په ډګر کې د یو څه بری دپاره یا د یو څه امتیاز لپاره نورې سیمې لاندې کړي؟
دا څه یعنی دا خو طبعا وضعیت د افغانستان حکومت یعنې خپل حاکمیت لري هغه د آزادو انتخاباتو له لارې یعنې حکومت یعنې د لفا ولسمشر د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی د افغانستان د خلکو چې خپل مشروعیت لري او خپل رایه لري تا په صدې یعنې په دې صورت باندې یعنې چې غواړي جګړه توده کړي نورم امتیازګیري وکړي زما په نظر باندې یعنې دا به ممکن دا به د دوی دا جګړه د زمینی شکل یعنې د دې په دې شاته نور پوښتنې لري نو په دې څه پات ممکن ان دې دا جګړه کور کړی او نورم دا تلفات کې دي
مننه البته بس وجود دی سره غږیږو به او مختلف اړخونه لري ستاسې د مربوط وزارت ځینې مسلې هم شته چې په هغې به سره ته میږو خوزون صاحب بیرته به دوهې ته در شو هلته غواړم داسې یو ډول پوښتنې راپورته شوې موږ پوره ځواب ترلاسه نه کړ یو شمېر غړي ستاسې د پلاوي له دوهې نه لاړل کابل ته مختلف خبرې وشوې اصلي خبره څه ده دوی بیرته راځي دوی خواشینې شول نهیلې شول څه پېښ شول چې دوی لاړل
دوی بیرته راځي او ممکن یو ورځ نیمه کې دوی بیرته راورسیږي اصلي له دا و چې وزیر صاحب سولې چې محترم صاحب ساده نظر چې کله وټه هی مسله راغله او له وزارت راغله دوه ته کارونه ته پات نو په دې خاطر باندې د درې ورځې لپاره چې هغه ته کارونه تنظیم ورته راشي تاسو ولې څه په کلی به حمله وشو طالبان ول تړي قتل عام شو تاسو چې خپل خالي ګو په خاطر دې ولاړو
بخنه غواړم لیکه نه ده روښانه کوش به وکړو چې په ټلیفون زنګ درته ووهو خوزون صاحب تاسې راسره اوسئ مون صاحب محترم ما مخکې وویلې چې ځینې مسلې دي چې ستاسې وزارت پورې اړه لري د خپله د معلولینو او شهیدانو اصطلاح دا له جګړې سره تړلې ده که جګړه نه وای البته طبیعي معلولین هم شته خو د افغانستان ډیری معلولین چې ځینې وایي سلګونو زرو ته رسېږي د جګړې محصول دی شهیدان یا وژل شوي کسان هم همدغسې در واخله تاسې په دغه وزارت کې د مرستیالې وزیر دنده لري یو خبر دا و چې یوناما وویل چې په اولسي تلفاتو کې چې عادي وګړو ته د جګړې نه اوړي اوس یو څه کمواله راغلی سره د شمیرې لوړې دي خو کمی دي. ستاسې خپل یعنی احصایه اخلی چې دغه کسان چې وژل کیږي معلولیږي د دوی شمیر کې څومره بدلون راغلی؟ ستاسې خپل شمیرې څه وایي؟
داسې ده لکه څنګه چې ټول ته وضعیت معلوم ده، طبعا جګړه که دا طبي مالیت لرونکي دي یا مثلا هغوی چې په مستقیم ډول په جنګ کې مالیت هغوی حاصل کړی ده دا خپلې جګړې ناخوا دي. د دلیل یې جنګ ده ځکه چاته په افغانستان په لرو پرتو سیمو کې واکسین نه رسېږي د پولیو، دلیل یې جنګ ده، نامني ده. یا مثلا که چېرې دغه باروت اثار هم کله چې سپل دي مور په وجود کې وو چې دا هم یعنې تاثیر پرې لري، ولې د جګړې اما یعنی فکر نه کوم چې په هغه شکل چې دی وایي کوم راغلي دي په تاسو باندې تلفات وسم یعنې ستاسو او داس باندې دي یعنې عام وګړي هم یعنې تلفات یعنې موجود دي په دې سبب باندې. او داسې کوم څه کوم خپله مو کېږي چې څوک په مخ کې مثلا په کوترې دانش کې یا شاوخوا په داسې ډول دي یعنې چې معاملات مختلف عمل هم خپل سترګو له راټول هم وګړي دي ملکي وګړي دي.
بله ملکی وګړي دي. زما پوښتنه مې دا وه چې که تلفات لږ هم کم شوي وي ښه خبره ده، چې یوناما وایي دغه څه شوی ده، البته دوی ورځنۍ احصایې اخلي. په همدې تړاو بله پوښتنه دا ده، تاسې د حکومت د یوې مسؤولې په توګه راته وویست، طالبانو دا رد کړه چې ګنې دوی په ولسي تلفاتو کې هغومره ونډه لري څومره چې یوناما وایي، او هغه شمیرې چې ما لیدلې دي تقریبا یو څه توپیر لري، اما د حکومت او طالبانو ونډه په دغه ولسي تلفاتو کې مساوي بولي. ستاسې غبرګون څه دی؟
د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت په همیشه یعنی د خپل مطابق د اساسي قانون لکه د هیواد نافذات قانون لري، د هغه قانون په اساس باندې د خپل ټولو اتباعو د مسؤلیت لري، او په هیڅ صورت باندې د افغانستان دولت هیڅ وخت هم دا نه غواړي نه غوښتنې چې وغواړي چې عام وګړي یعنی تلس کې معلومې چې شهید کړي یعنی دا
خو کېدی شي دغه خبره طالبان هم وکړي. اما زما پوښتنه دا ده چې څومره درته دا سمه بریښي چې دواړه خواوې د جګړې یعنی هم طالبان او هم حکومتي جمع بهرني ځواکونه یو برابر ولسي تلفات اړي؟ یعنې
دا ګوري تاسو مهله راځي لږ زر یعنی باید عادلانه قضاوت کو. ما کوم تاسو یاد کړی چې افغانستان دولت نظام لري، قانون لري، چوکاټ لري، انتخابات ترسره شوي دي، او دغه حکومت نړیوال په رسمیت پیژني. خو دوی کار زیات په غوره کړی دی، دوی جراسي د مختلف دمو په جنګ کې یم د افغان په توګه کولی شي ټاکنه کې اشتراک وکړي، د افغانستان د اساسي قانون ومني، دوی هم د افغان پیسو د رایې ورکولو رایې اخیستلو حق لري، ولې مطابق د قانون دی نننۍ اصر د نننۍ وخت پر اساس باندې زور ګویي یا افراطیات زمين کې تشدد دي. یعنی ما پان باندې دا سم نه ده.
مننه خوازون صاحب، اوس په ټلیفون را سره وصل دی، خدای دې وکړي چې لیکه روښانه. خوازون صاحب، هغه پوښتنه به مې بیا تکرار کړم. تاسو په دې غږېدئ چې یو شمېر غړي د ستاسې د پلاوي کابل ته تللي وو، دا موقتي تګ و، مهرباني وکړئ.
دوی موقتي تللي وو، یو شمېر غړو مخکې ویل چې تاسو خبره نه اوریدلې، زه به په لنډه دوباره تکرار کړم چې بیگ صاحب په کلي حمله شوی وو، هلته خلک شهیدان شوي وو، ډېر زیات تلفات وو، نو په دې خطر باندې چې خپلو خلکو ته رسېدګي وشي. همدارنګه د رقیبي صاحب په هلمند په کندهار کې چې کومې جګړې شوې وې، وزیر صاحب د سولې خپل قانون تنظیم لپاره چې هغه چون په حیات کې وو چلته د وزیر په توګه وټاکل شو او راغی دوهې ته، نو کارونه ډېر د وزارت پاتې وو چې هغه تنظیم کړي. په راتلونکو دوه درې ورځو کې انشاءالله دا بېرته راګرځي. اغلی کوفي هم چې وا هغه په یي مشکل درلوده چې انشاءالله بېرته راګرځي. او حیات کامران دلته په لوړې روحي سره شتون لري په دوه کې، او دوی کاملاً په دې باندې متيقن دي چې د افغانستان خلک، د افغانستان شرایط، د افغانستان ټول وضعیت دوی کاملاً درک لري، او په لوړې حوصلې سره دوی دلته حضور لري تر څو یوې کې نتیجې سره ورسیږي.
دا پوښتنه ځکه هم مطرح کېدله شوه او یا مطرح شوې ده چې ځینو غړو مخکې ویلي چې کوم دغه سي ټپ درېدلې حالت په ځای پاتې شي چې طالب خپل دریځ یو حکومت او یا دولتي اړخ په خپل دریز کېدی شي، او یا لبلې خوا کې جګړې هم د طالبان تودي وساتي، دوی کېدی شي دا خبرې بیګټه وبولي او ستانه شي. اوس روحیت څنګه ده؟ یعنی د جګړو فشار د پلاوی په غړو باندې تاثیر کړی کنه؟
سره دي چې جګړې ټول خلک
نارامه کړی دی او طبیعي ده چې دلته په حیات هم خپل تاثیر لري. اما هغه څه مهم دی هغه دا دی چې موږ دغه تاریخي فرصت څخه موږ استفاده کوو. طرف مقابل هم لکه څنګه چې ډاکټر صدر زلمی خلیلزاد ویلي چې تر ابده ودا کړ کې نه یې پرانیستی، تر ابده ودا مذاکرات نه یې، د دې فرصت څخه باید دوی هم استفاده وکړي او موږ هم د دې استفادې د دې لپاره چې ښه استفاده وشي. په دوحه کې وخت رو طالبان سره خبرې کوو، متعدد ناستې لرو او امیدواري لرو چې یوې حل لارې ته ورسیږو.
صحیح مننه اغلی اندر. بل موضوع د میرمنو د امدانن لمړی میرمن رولا غنی فکر کوم بیا اندیښنه څرګنده کړې ده چې کوم څه چې پیښیږي یا کوم څه چې کیدون کیدی دا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه لري. تاسو د وی میرمنې په توګه اندیښنه لري او کلری مشخصا په کومه برخه کې دا ولې؟
طبعاً یعنی دا نه تنها زر افغان میرمنه به په دې اندیښنه ولري، ځکه نننی افغانستان هغه تیر وخت نه ده. هر افغان میرمنه مثلا سیاست ډګر ته راغلې، اقتصاد ډګر ته، ټولنیز چارو کې یعنی خپل ډېر فعال ونډه لري. نو په دې ارتباط موږ سې یوازینۍ غوښتنه او تله میناشتې افغانې توګه خپل غږ پورته کړی هغه دا ده چې یعنی نور افغان میرمنه باید خپل استازیتوب خپله وکړي، خپل غږ خپله منعکس کړي. یعنی په دغو خبرو کې په دې ټولو موضوعاتو کې د افغانستان اساسي قانون دوم فصل یعنی د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه په ډېر ښه شکل باندې تضمین کړي دي. نو د موږ غوښتنه جدیده ده چې یعنی په جریان د خبرو کې، په هوکړه لیکونو کې، د امضا په وخت کې، په ټولو متنونو کې او په ضمانتونو باید وخت ترڅو د افغان میرمنې حقونه یعنی په هغو شکل یعنی کوم څه چې د نننۍ عصر اقتضا ده په هغو شکل باندې باید سي. نو دا د موږ ډېر جدي او اساسي غوښتنه ده ترڅو بیا هم موږ ونه شو کوونه واقعنه چې موږ بېرته تېر ته یعنی وګرځو.
غالبا د دین اندیښنه لري ځکه مختلف کسانو په دې ډله کې امریکایي استازو ویلي چې د ښځو مسله هغه څه ده چې طالب او دا بل اړخ باید خپل منځ کې کینی بیا په خبرې وکړي. له دین اندیښنه لري چې کېدی شي د حقونو قرباني شي.
نو اقونه باید قربانی نشي او کندیښنه مې ولې دې لپاره به موږ جدي مبارزه کوو ترڅو موږ وکولای خپل حقونه په هغه شکل چې دغه باید یعنې خوندي پاتې شي. ځکه د افغانستان اساسي قانون خپل ټول موادو کې د اسلام موادو ته په کتو سره خپل درېیم ماده اساسي قانون سریزه د اساسي قانون نور مواد اساسي قانون کاملا د اسلام احکام پکې مراد دي. افغانستان خپله جمهوري اسلامي نظام لري. نو په دې ارتباط باندې طبعاً د خبرو په جریان کې انعطاف باید وسي. جګړه خو سمه نه ده، ټول افغانان له جګړې ستړي دي، سوله باید وسي. ولې په بعضو شیانو کې د انعطاف او بعضو مسایلو ته په کتو سره ډېر ستر حوصلې ته ولې افغانستان د افغان ښځو حقونه باید خوندي شي. نور افغان ښځه باید له محدودیت سره مخ نه شي او د دې هویت باید په پښو لاندې نه شي. دا د موږ د جدي غوښتنه ده.
مننه. البته بس روان دی په دا پاتې نیم ساعت کې به تقریبا په دوه نورو یا نړیوال اړخ باندې وغږیږو. لومړی دا چې پاکستان ژمنه کړې ده یا لږ تر لږه یو استازي ته دا ویل شوي دي چې هڅه به وکړي د کال تر پایه په افغانستان کې اوربند راولي، او بل د امریکا ټاکنې ډېر ژر را روانې دي، دې اغېز به څه وي په دې باندې غږیږو. البته اورېدونکي به راسره ګډون کولی شي. لږ وروسته د یوې خبرتیا د اورېدونه وروسته دوی ته شمېر اعلانوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نو د ژمنې سره سم شمیرې چې اوریدونکو غواړي زنګ راته پیوي دا دی 0500. البته د افغانستان د نن نه که څوک زنګ وي 0500225509923540 له بهر نه کم اوریدونکو لیوال وي چې زنګ راووي 0024020145001 سکایپ هم رادیو ټکه آزادی. نو د موضوع په اړه موږ په فیسبوک باندې هم مطلب لیکلی وو، کارون کې مو هڅولی وو چې یو څه راته ولیکي، خپل نظرونه راته پریږدي. لاندې به د دوی یو غورچان هم راواخلم. نعیم الکوزه له طالبانو پوښتي که تاسې د دین په ننګه جنګیږئ، نو د نړۍ د ملایانو په دې ډله کې د کعبې د امام فتوا ته ولې غوږ نه نیسي چې روانه جګړه ناروا بولي؟ طاهر خان طاهر د کال تر پایه په افغانستان کې د اوربند په اړه د پاکستان خوشبینۍ ته په اشاره لیکلي چې دا کار له خړ لیس یعنی مالی بندیزونه د وتلو لپاره کوي. حبیب خوګمن وایي زه خپل ژوند نه ورته تیر یم خو که راتلونکی نسل مو خوندي شي. شهزاد خان له غوسې نه لیکي د سولې په ځای دې الله پر افغانانو قیامت راولي. محمد رسول حمزه د خپل زړه خبره ظاهرا د یو خیالي انځور په بڼه خبره کړي چې دا کېدی شي د ډیرو نورو طالبانو د زړه انځور وموي چې وایي دوی کابل نیولی دی او کوڅه په کوڅه تلاشۍ کوي. زیارمل الینګاری وایي سوله نه د طالب په لاس کې ده او نه د خلیلزاد، سوله د پاکستان په لاس کې ده. صابر کریمی وایي په حکومت کې فساد خلک زړه توروي او د ده په وینا غلیم زړه وروي. د ماشا احمدزی په نامه یو چا چې ظاهرا مستعار نوم بریښي په قطر کې خبرو ته په اشاره لیکلي چې او د قطر ټکی ګواکې معنا کړی دی، وایي چې قطر کې درې ټکي دي: قاف توی او ری. وایي قاف قرآن ته وایي، توی طالبان او ری یعنی طالبان را روان. او حاجی خان قادری وایي چې که د خبرو دواړې خواوې له خپلو اوسنیو ټینګو دریځونو نه تیر نشي سوله نارضي. دا ډول تبصرې په لسګونو دي، نورې زموږ فیسبوک پاڼې ته په ورتلو لوستلی شئ. دغه راز تاسې هم کولی شئ خپل نظر هم هغلته لنډ راته ولیکئ. اوس به یو څو اورېدونکي واورو. مهرباني وکړئ لنډ ځان معرفي کړئ او راته وغږیږئ. بله، ستاسې غږ نه راځي.
خوځون صاحب چې مې دا غوښتنه ده چې دوی وایي په قطر کې خبرې روانې دي، آیات دا د تر میاشت لا ډېر وخت ووت، دا هېڅ نتیجه نه ورکوي. په افغانستان کې سالات شروع دي، شپو په ورځ جنازې دي، وروره ولسوالۍ سکوت کېږي. طالبان را ورسېده، د ښارو کندهار او ارغنده ولسوالۍ تر کندهار تر دروازې را ورسېده، نو دا هېڅ نتیجه نه ورکوي. دا که لس میاشتې دا خبرې روانې هم بې ته بې پایلې، بغیر چې بس دا آیات به دلې راځي افغانستان ته تستور او طالبان خودی حالته کورونا حالته دي. بس دا خالی دی وخت ځای کدن بل هیڅ شی نه. اشرف غنی صاحب خالی خپل بس او وخت پرته دی، 15 کال دوره پرته دی، چې هغه یې پرکه کې ورور دی چې تاسو په کیسې کې نه پر ولایت کې نه والي صاحب وایي هیڅ مشکل نه سو ولسوالۍ سکوت چې وایي هیڅ مشکل نه سو. بس خالی دی ځان ساتي، مرکزی دولت حکومت په مرکز کې دی غمه کړی، ځان په ولایت کې دی غمه کړی.
نو ګوري
څنګه حالات شروع په خلکو باندې سالات شروع دي، دا خبرې غلطې دي ورو.
نظر مراغه خوزه به وی له حکم چلند وغه گیګی خبرونه محدوده ای اوریدون کی ډیر دی ملمانم دی چې به دوی هم جواب درکړي شي او هم ستاسو تبصری داسې به ارزښت پاتینه شي. کور ودان تاسو زنم نو معرفي کړي بل اوریدون کی به وورو ځان په دې سر کې معرفي کوي. مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم، محمد قاسم زاکر درمن ولا سفر پړې کنجل ته ماترو
زواک سپستړي مشه. مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم وکیل هم تاسو شاهد یاست په دې روسیې کې د هلمند او د شمېر نور ولایتونو کې سخت جګړې رامنځته شوې. خو دا د دې لامل دی چې طالبان غواړي چې په دې ځینې سیمو ونیسي او ځینې کریډیټونه ځان ته واخلي. نو تاسو وګورئ په دوه کې دې میاشې کې چې خبرې اترې روان دي، نو ډېره ملامتیا زه وکیل هم طالبان ته درېږي چې دوی د سولې خبرې پر مخ نه بیايي او جګړه په افغانستان کې تېزه کړې ده. تاسو ورته هلمند په څو لسوالۍ کې به جګړه پیل کړي چې دا له عمله نظر کورنۍ ماجر شو. نو دې که څو دقیقې خو نه مهرباني دی وکړي دوه لسوالۍ مې چې څه وي تاسو ولې څو خبرې نه پیلوي. تاسو جګړه کوي د څو لسوالۍ په مولا په دې فرق نه شي. نو خدای دې جګړه غوښتل کې سره جګړه په وخت نه شي. نو دا هم دا خوښه مده هغه د نور په خلاف مجګړه په افغانستان کې راوړځونه کړې ده. نو خدای دې څو خبرې مو څو خبرې کوو
خو سره نه کوي. مننه د قاسم زواک صاحب له هلمند نو یو بل اوریدونکو به مورو میره بنیو کی اوریدونکو ځان معرفي کوي لطفا.
بله څنګه
پخ خیر مناسب شرطه وایس.
د هلمند ولایت لسکګ
ولایت څخه خبره کوم. ښه کوي ځان نو مم څه ده.
الو زنه غاجان
وګوره. ښه غاجان راته وایس.
دغه دې دغه چې د تړون چې را دی وزل تر سره ناش کې طالبان او زموږ رابران دواړه وایي چې معنا موږ د ملکي خلکو سره دفاع کوو یو دیم د ملکی سره غمر سره دی دبل سره دا د یو سره لاندې سره زما د کور کې پوسا چوي د پدور زی ما جر کړم په بولان کې پروت یې پروت یې وسره شو سم بازار ته دواره ظلم کې دی تخپل کوپ چې سره وی او دلته چې دی وای وای مده یو د قران غمو په مخ راخسي بل وای د خاوري دا دواره یو لاته نه د قران غمو سره دی خپل د چوکي د فار سره جنګي دی دا د دوی دوی غونډې دی کته بلای دی سره کې دا خپل کوپ چې سره وی خپل شپه سره وی ولاکه یو سره د مظلوم غمو سره دی دلته کې کما غایا تان درځي کوم کونو سره کېږي د دولت په موسات هغه چې واره ورته ودرې دی هغه خیس خاله د اکاوي د ماماوي دروازه درې د پر چا دروازه درې دلم نه دا دواره چې دی
جګړه پکې تاوده ده رښتیا وکړېدل جمع دی او دوی بے کوره شول خونې وران شوې لنډ جواب کو ورته وایس
متاسفانه چې دا پیغام دی چې د افغانستان خلکو یې تمه نه درلوده مګر ورته ور انتقال شو یا د افغانستان په خلکو باندې ظلم وشو او دا ظلم اوس هم روان دی او موږ د همدغې ظلم د پای ته رسېدو په خاطر باندې په دوحه کې حضور لرو چې د طالبانو سره خبرې وکړو. طالبان متاسفانه چې که دلته خبرې کوي نو په افغانستان کې په جګړې هم ډېر تمرکز کړی دی. زمونږ تمه او توقع دا وه چې دوی ټول تمرکز په دوحه کې وشي او خبرې هم دلته مخته ولاړې شي او جګړه لکه څنګه چې په دوحه کې تړون کې تعهد کړی وي جګړه باید کمه شوې وای. د ورور چې کوم ویلي حکومت مسؤلیت لري چې په هغو سیمو کې مرستې وکړي دا چې ولې نه دي شوي په دې اړه کېدای شي مسؤول ځایي مقامات خپل ځواب ووایي. اما هغه چې مهم دی هغه دا دي چې د افغانستان خلکو ته نور دغه اوسنی وضعیت مقابل د قبول نه دی. په دې معنا چې د افغانستان خلک پوهېږي لکه مخکې چې ورور ویلې قاسم ځواک ویلې چې اوس په دې خلک پوهېږي چې دا مسؤلیت چاته ورګرځي او له دې تاریخي فرصت څخه طالبان باید استفاده وکړي. موږ حاضر یو چې استفاده وکړو. طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غوږ کېږدي او دواړه لوري په د انصاف په فضا کې سره مخته ولاړ شي تر څو یوې ښې نتیجې ته موږ سره ورسېږو. د نړۍ علماو د افغانستان علماو ټولو په یو وخت د دې جګړې مشروعیت رد کړی دی او دا یې د مسلمان وژنه بللې ده چې مسلمان وژنه په هیڅ صورت سره جایز نه ده. نو طبیعي ده چې اوس د دې جګړې ماهیت تاسو په خپله معلومولی شئ.
یوه موضوع چې مخکې د فیسبوک په پیغام کې راغلې وه او هغه جان مرتګو ته ونیوله فساد دی حکومت یا مشرانو په دا دومره کلونو کې نه یوازې فساد مخه ونه شو نیولې چې داسې حالت یې رامنځته کړي چې خلکو باور وبایله د رسېدلو مرستو په ویش کې هم فساد ته ګوته نیسي. څه وخت مخکې د کورونا د مرستو لپاره د مرستو په ویش کې ځینې چارواکي متهم شول او څارنوالۍ ته معرفي شول. فکر کوي په دغه برخه کې ولې پرمختګ ونه شو چې خلکو باور کړی وای که طالب جګړه کوله دوی به د خپل حکومت تر څنګ ولاړ وي؟
متاسفانه چې دا د افغانستان د ټولنې یو عیني واقعیت دی. فساد وجود لري هم په لوړه کچه هم په ټیټه کچه هم په ولایتي کچه هم په مرکزي کچه. تر دې چې په دې برخه کې ځینې ژمنې شوې وي او د فساد سره هم د مور او مېری سلوک وشو. متاسفانه ځینې کسان چې په فساد کې ښکېل او تقدیر شول، ځینې کسان چې پاک وو څارنوالۍ ته معرفي شول، ځینې کسان چې او داسې هم نه ده چې هېڅ کار هم نه دی شوی. دا سمه ده چې یو شمېر کسان چې په فساد متهم وو هغوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، یو شمېر یې حتی محاکمې په حکم کړی دی. په ځینو باندې اوس د کرونا مورد باندې خدا مونږ تاسو وینو چې خبرونه راځي چې پلانۍ والی معرفي شو، پلانۍ مقام معرفي شو. نو دا لړۍ دوام لري، په دې کې شک نشته. اما دا د عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده او د افغانستان د خلکو وظیفه ده چې غږ پورته کړي او هر هغه اسناد چې لري وزې ورور غږ پورته کړي. دا باید مسؤول مقامات به دې ته رسیدګي وکړي. موږ
ټول مسؤلیت لري په دغه برخه کې. متاسفانه چې حکومت په دې برخه کې درست کار نه دی کړی او یا دا سلیقوي چلند شوی دی، خو زموږ ته متوقع ده چې فساد باید له منځه ولاړ شي. یو علت هم د جګړې شتون دی، متاسفانه چې فساد درست رسیدګي نه کیږي او له بلې خوا بیا ځینې نور مسایل هم دي. زموږ ته متوقع ده چې فساد په هر کچه چې وي دا باید محکوم شي، د سره باید مبارزه وشي او نړیوال ټولنې خپل مرستې باندې باندې مشروط کړي دي. زموږ توقع دا ده چې دنیا هم په دې برخه باندې یو د حکومت څخه یو پوښتنه ولري. موږ څو میاشتې وروسته جنیوا کانفرنس ته ځو، یا په لاندې وخت کې جنیوا کانفرنس ته ځو. د جنیوا کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت له خوا نه یو وزارت دا وي چې فساد سره څومره مبارزه شوې ده.
مننه. البته ما ویل دوه درې نورې مهمه موضوعګانې هم شته، خو د اورېدونکو هغه اندېښنو او پوښتنو ته ستاسو ځوابونه وو. خوزون صاحب کورودان، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان تورن جنرال دولت وزیر صاحب هم را سره دی، وزیر صاحب ستړي مشي. تر اوسه بس په مختلفو اړخونو کې روانو، د طالبانو د جګړو په ډیریدو او د حکومت لخوا هم په بریدونو باندې خبري وشوي. فکر کوي له پوزي په لوا د طالبانو دا ډول جنگي فشار څنګه تعبیریدل شي؟ هغه وایي چې حکومت بریدونه وکړه، موږ ځان د دفاع لپاره خپل بریدونه زیات کړو. حکومت وای نه هغه کړی دي کدای وي خواته بریدو. فکر کوي په ټول افغانستان کې تقریبا د شمال تر جنوب ل ختیځ تر لویدیځ طالب د غووس په پوسټو باندې ورخیږي، عسكر وژني، زایونه نیسی. دغه تاسو څنګه بولی دغه کار څنګه وشو؟ ځینی وای چې دا د سولې او د وربند دغه یو ډول حالت چې وو د کې طالبانو ځان اکمال کوس بریدونه کوي. فکر کوي هم دغه علت ده کبل څه؟
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای مولا را اصلا خبره ده د جمهور صاحب چې طالبانو باید دا کار نه وکړي، په افغانستان کې جګړې ته فشار زور نه ورکړي، وربند کړي وي. مګر طالبانو فکر وکړ چې لومړی خو د افغانستان حکومت کمزوري حالت کې دی، د دوی په فکر باندې امریکایان ورسره مرسته نه کوي، هوایي قواوې کمزوري دي او په خپل د دفاع وزارت او دوی د امریکایانو د فشار
د وزیر صاحب لیکل ناروخانه شو. نه پیګم نن په ټلیفونو کې کوم ستونزې ده. همدغه سوال خوزون صاحب له تاسو نه کوو. کوم فکر کوي دا د سولې او د جګړې په منځ کې یو حالت چې وچنه جګړه و د سولې او خلک یو تارامي و جګړې کمې وي، ځینې چې وایي چې هم دې طالبان ته دا موقع ورکړه چې راشي، فکر کوي هم دا د دې سبب ده کنه؟ وزیر صاحب شتاغه به روسه جواب ورکړي لاندې تاسو نه مورم خوزون صاحب.
متاسفانه چې اوربان او خصوصا هغه حالت چې اور کم وو چې تاسو ته ظاهرا تاسو اشاره مغي حالت ده، کله چې دا یو علت ولري او طالبان هم د دې لپاره چې فکر کوي چې د سولې په پروسه کې باید د سولې په خبرو اترو کې به ډیر څه ترلاسه کړي، او دوی که وسوت بریدون ته ضرور کړی دی او دا فرصت تا هغه وخت نه ممکن دوی آمادگی نیولی، یا په دې وروستي وختونو کې او دا به مقتوی وي زما په نظر باندې، ځکه چې دوی غواړي چې امتیاز ترلاسه کړي، در حال کې چې امتیاز په جګړې نشي ترلاسه کړي بلکې په منطق او استدلال کې شي چې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. مګر متاسفانه چې وخت هم هغه څه دی چې موږ تاسو په افغانستان کې یونش جګړې زور اخیستی دی، هر هغه څه چې لامل وي هر ځای چې طالبان واکړي، مګر متاسفانه چې طالبان اوس بریدونه کړي دي او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه نه وه.
مننه وزیر صاحب. غزنم چې خبرې قطع شو دغه نه را پایل کې طالبانو دغه وړتیا څنګه ومنده؟ فکر کوم بیرته لیکه پر شوی راځي ترغو چې دوی وسلې کې خوځون څه بل پښتنه مخکمه ویل چې پاکستان ظاهرا داد ورکړ او داد موږ د عمر داوودی له خلې نه خبر کو چې هغه د پاکستان لپاره د ولسمشر اشرف غنی ځنګړی استاد دی، هغه یې پاکستان ته تللی وو. آلته ظاهرا ځین چارواکو په خبرو کې داد ورکړ چې د نه میلادي کال تر پای چې دوه میاشتې ورته پاتې دي افغانستان کې به اوربند وشي. فکر کوي شونه دا کار کیږي؟ پاکستان څنګه دغه یو داد ورکولی شي؟
پاکستان سره د افغانستان د سولې او جګړې په برخه کې مهم رول لري.
اما هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې په افغانستان کې جګړه توقف پیدا کړي، دا د سیمې د هیوادونو وي یا د نړۍ د هیوادونو لوري وي، او هر هغه څوک چې په طالبانو باندې نفوذ لري او رسوخ لري کولی شي چې په دې برخه کې د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مرسته وکړي. موږ ترې اټکلای کوو او طالبان دا دې خودنه هم کوي چې طالبان څومره په خپلو پرېکړو کې استقلالیت لري. دا ښه ده چې که چېرې دغسې یو اقدام پاکستان وکولی، پرې شک نشته چې پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو یا د افغانستان اسلامی جمهوریت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د فایل لپاره په زمين سازه کې ډېره همکاري کړې ده.
زه په کومه چې تاسو اشاره په مخکنی جمله کې دی ته چې طالب یعنی پاکستان د طالب په سازه غږیږي، معنی دا چې د دوی پریکړه دا وایي په لاس کې دی، خو په عین حال کې داسې هم تعبیرې دل شي چې اسلام آباد غواړي له کابل سره مرسته وکړي، وایي دوی سره مونډي والی و خو کنټرول پینل لرو.
پاکستان ته د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر په سفر کې لومړي وزیر عمران خان نیولې تر نورو مقاماتو پورې ټولو په وخت له افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت اعلان کړي، او دوی ژمنه وکړه چې د پروسې سره به مرسته کوي. امام مخکې ویل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د پایل په برخه کې پاکستان د پام وړ مرسته کړې وه او همکاري وشوه تر څو دغه زمینه فراهم شي. اوس هم پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مهم ونډه لري، او موږ تمه داده چې پاکستان کومې ژمنې چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره او دغه پروسې د دوام لپاره او دغه پروسې د بریا لپاره کړي دي هغه عملي شي، تر څو موږ د تل لپاره په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي، یا هر اقل د طالبان سره جګړه پای ته ورسیږي، په نورو ستونزو به ان شاء الله د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت بریالی اوسي.
او دغه راز دا هم ویل شوې دي چې کېدای شي په لنډو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کابل ته لاړ شي، او ځینو ته دام لوی نه خبرې ستاسو له نظره. تاسو مخکې د مصالحې د عالي شورا د مشر د سفر ته اشاره وکړه، ستاسو له نظره کوم هغه غوټه ده چې پرته له عمران خان نه نشي غوڅېدلی او دی باید کابل ته لاړ شي غوڅېږي؟
زه نه غواړم چې د عمران خان د سفر په اړه د کومې غوټې یادونه وکړم، اما تګ راتګ مهم دی، اعتبار زیاتوي دا ارت چې د افغانستان د سولې پروسه مخکې ځي. موږ د سیمې د هیوادونو د اجماع لپاره او همدارنګه د نړۍ د اجماع لپاره ضرورت لرو تر څو دا پروسه هم مخکې لاړ شي. په عین وخت کې د افغانستان له ګاونډیانو سره، د منطقې د هیوادونو سره او د افغانستان له ستراتیژیکو دوستانو سره ممکن ځینې سوالونه او پوښتنې هم او اندېښنې هم پیدا شي. په افغانستان کې د دوی د مشروع ګټو د تامین په برخه کې، د دوی سره د اړیکو په برخه کې، له شته اقتصادي او سیاسي فرصتونو څخه چې له سولې وروسته په افغانستان کې، او دا هغه څه دي چې وخت په وخت له دوی سره باید موږ په تماس ولرو، تګ راتګ وشي، تر څو له یوې خوا د دوی سره شته پوښتنې حل شي، له موږ سره شته پوښتنې حل شي، او په هغه پروژو باندې چې کولای شي د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د سیم هیوادونه لاغیت خې استفاده وکول شي، په دې باندې بحثونه وشي، تر څو وخت زمينه سازي وشي، او د اصولي د افغانستان شتون په منطقه کې دا د سیمې د هیوادونو لپاره په ګټه تعبیر شي، چې دا څنګه کېدای شي د دوی لپاره په ګټه وسی. نو د دې لپاره سفرونه د دې لپاره ناشته ولاړې دا مهم دي، او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر پاکستان سفر وکړي، اوس به عمران خان راځي، سبا کې شي نور افغان مقامات پاکستان ته ولاړ شي، او داسې نه یوازې پاکستان بلکې د سیمې نورو هیوادونو ته، تر څو د اجماع تقویت شي او وی اندېښنې چې وي هغه حل شي، ځواب ورته ویل شي، او د دوغو هیوادونو همکاري مرسته راجلب شي، تر څو دا پروسه بریالی شي.
مننه. البته موږ په ټلیفونو سره ستونزه لرو، میلمانه په ډېرې سختۍ وسلېږي، خو ځون صاحب خود له نیکه مرغه تاسو را سره یې سپم دغه تړاو ځینې نورې پوښتنې هم لرمه. وزیر صاحب شته، هغه پخوانۍ پوښتنه به وزیر صاحب بیرته پرېږدو ځکه چې وخت بیخي په تېرېدو دی. پوښتنه مې دا ده چې ستاسې نه چې د پاکستان لخوا ظاهرا په دې وروستیو کې افغان پلاوی ته دا داد ورکړ شوی دی، په خصوصي ډول چې د دې کال تر پایه چې دوه میاشتې ورته پاتې دي افغانستان کې کېدای شي اور بند وشي، تاسو د یوه پوځي په توګه څومره په دغسې یوه ډاډ او یوې ژمنې باور کولی شئ؟
زه خو دا د افغانستان مشکل چې څومره دی، په دومره کلونو کې غټه برخه چې دا پاکستان دی، زدر تویم کچیری پاکستان دا نن مغوڑی چی پخپلو جمنو باندی ودریگی پا افغانستان کی سول رازی دا روز دا حقانی دالا و دا نور طالبان و گروپونا طول پا پاکستان کی دی او دا طول پروسی دالی چی پا افغانستان کی فعالیت کی دا دوی ناغا کورونه دا تداوی زیونه او اکمالات و زیونه طول پا پاکستان کی دی نو که پاکستان پخپلو جمنو ودریگی خو مشکل حل دی ایس خبر نشتره اصلا په افغانستان کې د ایران مداخلی دی خو د ایران مداخلی ډېر اسانه باندې کولی شو مونږ ودرو هغوی دا مداخلې شنډې کړو او اسی مینه هیوادونه دلته مداخله نه کوي مستقیما مداخله نه کوي نور هیوادونه دلته مداخلې نه کوي چین زموږ ګاونډی دی هغوی نه کوي یوازې پاکستان دی چې ټول دا د مذاکراتو خبرې چې شروع کېدلې په هغې وخت کې طالبان پخپله پاکستان ته لاړل هلته یې هدایت واخیسته او بېرته راغلل دلته په افغانستان کې دغه د جګړې ته شدت ورکې او تلفات رامنځته کړل نو زه خپله عقیده نه لرم که چیرې پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راځي ځکه دا څلوېښت کاله ټول دا مشکلات پاکستان ایجاد کړي دي او اوس یې ایجادوي.
ښه، البته د طالبانو کوم څوک نشته، د پاکستان هم نشته. طالبانو بیا بیا ویلي چې دوی مستقل دي او په هیچا پورې تړلي نه دي. هغوی برعکس افغان حکومت په بهرنیانو پورې تړلی بولي او پاکستان هم ویلي چې افغانستان د خپل بام واوري په نورو باندې اچي. په هر حال خوزون صاحب، د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې پاکستان ته یو سفر درلود، ځینې څرګندونې یې درلودلې، ناندرییزې شوې، نیوکه په شوې ځینو ښایستایلی وي. خو یوه مهمه موضوع پکې چې دلته غواړم له تاسو نه وپوښتم، هغه دا وه چې هند غواړي د امریکا د وتلو احتمال ته په پام سره په افغانستان کې خپله بوختیا ډېره کړي، مالي ونډه ډېره کړي، حتی پوځیان راولېږي، او هغه ویلې چې دا به دواړو ته تباهي وي. په دې اړه څه راته ویلی شئ؟
هند د افغانستان یو له مرسته کوونکو ملاتړو هیوادونو څخه دی چې تلې په افغانستان کې یو مشروع اړیکه پاللی ده چې هغه د دولت سره رابطه ده. ځینو هیوادونو کېدای شي له نورو لارو خپلې دا ګټې تعقیب کړي اوسي، اما هند همیشه له حکومتونو سره رابطې لرلې دي او دا یې مخته وړي دي. ما مخکې ویل چې د سیمې هیوادونه به کېدای شي خپلې اندېښنې د افغانستان د سولې له پروسې څخه او له سولې د افغانستان څخه ولري، اما دغه وخت کې کېدای شي چې مثبت تعبیر شي چې موږ راشدر شو ولرو. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د خپلو سیمه ایزو سفرونو په لړ کې له پاکستان وروسته هند ته لاړ او هند ته دا ډاډ ورکړي چې یو سوله ایز افغانستان د هند په ګټه دی، فرصتونه کوم دي، ننګونې کومې دي، اندېښنې کومې دي او څنګه باید ورته ځواب وویل شي. دا ټول مسایل د هند سره بحث شوی دی او هندیانو هم ډاډ ورکړی دی چې دوی به د افغانستان د سولې له پروسې څخه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې همکاري کوي. نورې اجنډا زه فکر کوم چې موږ نه باید په لوی لاس افغانستان ته راوړو. افغانستان یو خپلواک هیواد دی، موږ لکه څنګه چې اړیکې له امریکا سره لرو، له ایران، روسیې، چین سره یې لرو، دغه ډول پاکستان او هند سره موږ رابط لرو. د دوی خپل منځي موارد باید دوی خپل حل کړي، هغه باید افغانستان ته را نه وړو. څوک د چا سره مشکل لري، څوک د چا سره دوستي لري، اما مهمه دا ده چې موږ له ټولو هیوادونو سره دوستي غواړو، له ټولو هیوادونو سره، خصوصا د سیمې له هیوادونو سره، ګاونډیانو سره، د منطقې د هیوادونو سره موږ ښې اړیکې لرو، او دا اړیکې باید په دوه اړخیزو اړیکو باندې او په دوه اړخیزو احتراماتو باندې استوار اوسي. نه دا چې افغانستان د پردیو هیوادونو د سیالیو او رقابتونو خوګلان اوسي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت موقف روښانه دی او هیڅوک باید د پوښتنې کې چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د هیوادونو رقابتونو ته لمن ووهي.
یوه پوښتنه بل هم ده چې هغه هم ډېره مهمه ده، د امریکا ونډه، ځکه ټاکنې را روان دي. خو د هغې نه مخکې وزیر صاحب، د ښاغلي حکمتیار څرګندونو ته په پام سره تاسو د یوه پوځي په توګه راته ووایاست، هغه دا تورم ولګاوه چې هند په افغانستان کې په ملیشه جوړولو باندې بوخت دی او غواړي چې د افغانستان له خاورې نه د پاکستان ګټو ته زیان واړوي. دغسې یو نښې تاسو ته څومره برېښېدلې دي؟
والا څومره چې ما ته معلوم ده، حکمتیار صاحب ته په ډېر احترام، په ډېر احترام زه بیا وایم، په ډېر احترام، خو داسې کوم شی ما نه دی لیدلی چې د هند حکومت په افغانستان کې یا نظامیان ولري یا د دفاع وزارت سره داسې کومه معامله ولري چې هغه ملیشي جوړه کړي. لکه دا مخکې ورور چې وویل، د هند همیشه د حکومتونو سره معامله ده او د حکومتونو سره کومک کوي. په افغانستان کې ما ته خو زه چې څومره په دفاع په وزارت کې وم ما خو قطن داسې کوم شی تر سترګو شوی نه دی، نه مې اورېدلی دی، نه مې لیدلی دی چې د هند حکومت په افغانستان کې ملیشیا جوړې کړې وي، د پاکستان په مقابل کې داسې ښکاره چې مونږ ته معلوم شوي وي یا مو لیدلی وي کوم عمل یې کړی وي یا حکومت تحریک کړی وي. د افغانستان سره یې ټول وخت مرسته کړې ده، کومکونه یې کړي، پروژې جوړې کړي، لکه د پارلمان د ودانۍ جوړول یا د اندرګانۍ د شپخانې یا مثلا د بندونو دغه کومکونه یې کړي دي.
ښاغلی حکمتیار به ولې دا خبره کړي وي؟ لنډه یو دوو جملو کې راته وایست.
زه کولای شم چې حکمتیار صاحب خو پاکستان کې ډېر وخت تېر کړی دی، هلته دوستی لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري. زه په فکر کوم چې د دې په خاطر به کړی وي، نو بل کوم شی به نه وي. په ډېر احترام زه بیا حکمتیار صاحب ته خو هدف دا دی چې زه فکر کوم چې ما خو داسې کوم شی نه دی لیدلی، نه مې اورېدلی دی او نه یې تاییدوم.
صحیح، مننه. او هغه چې مې ویلي په پای کې راځي، د افغانستان د سولې بهیر باندې د امریکا د راروانو ولسمشریزو ټاکنو اغېز هم لږ وڅېړو. بله اونۍ چې کله موږ همدا خبرونه د ازادۍ څپو کې وړاندې کوو، امریکا به نوی ولسمشر لري. که ښاغلی ټرمپ هم ټاکل کېږي، نو دا به دویمه دوره وي. نوی ولسمشر به ژمنه یې کړې چې ټول عسکر تر دوو میاشتو پورې وباسي. که جو بایدن راغی، د هغه تګلاره دا ده چې یو څه عسکر ساتي. د دې دواړو اغېز په خوزون صاحب راته لنډ په یوه نیمه دقیقه کې وڅېړئ. په دوحه کې د امریکا د راروانو ټاکنو اغېز بریښي، په دا خبرو باندې بریښي، ځکه ځینې وایي چې طالبان هم د یوه کاندید بری ته ډېر لیواله دي نسبت بل ته.
طالبانو نظر د هغوی خپل نظر دی، اما هغه څه چې مهم دي هغه دا دي زموږ دپاره چې زه فکر کوم چې ډېر زیات تاثیر به ونه لري، او خدای وکړي چې بد تاثیر خو بیخي ونه لري. دا پروسه پیل شوې ده، دا یو تاریخي فرصت دی د امریکا دپاره هم. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه، او دا جګړه باید خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. په دې باندې زه فکر کوم چې دواړه مشران باید ټینګار ولري، او ټینګار هم لري، لکه څنګه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې دا شی پیل شوی دی. هر هغه څوک چې واک ته ورسیږي، زه فکر کوم چې هغه هم د دې پروسس حمایت وکړي، ځکه چې دا جګړه نور ډېره اوږده شوه، او امریکا هم غواړي چې د جګړې ته یو سیاسي حل لاره پیدا کړي.
د وزیر صاحب لیکه پرې شوې ده، نو د هغوی پوښتنه به هم له تاسې نه وکړم. یعنی په مجموع کې زما هدف دا و چې فکر کوئ چې په یوه یا دوو جملو کې دا راتوئ که ټرمپ بریالی شو په جنوري کې څه لیدلی شو، او که جو بایدن راغی څه لیدلی شو؟ خوزن صاحب،
نو دا به منتظر شو چې د دوی پالیسي دا وان تر څو انتخابات روان دي. موږ تمه کولای شو چې خدای وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې بد اغیزه ونه لري، او هر څو چې برلای شي دا پروسه چې شروع شوې ده، دا پروسه په داسې شکل پای ته ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د تلپاتې سولې، امن او سوکالۍ باعث شي.
ښه، او هغه مخکنۍ یادونه مې دا وه چې دوحه کې تاسې د دغو ټاکنو سوری ګورئ، مثلا خصوصي خبرو کې چې طالبان یو څه وایي یا ستاسې پلاوی یو څه وایي، چې وګورئ راځئ وګورو بله اونۍ به واشنګټن کې څه راځي. داسې یو شی تاسې احساسوئ هلته؟
موږ دلته زموږ له اړخه ټول تمرکز په دې دی چې په افغانستان کې جګړه ودرېږي او مذاکرات ښه مخته ولاړ شي، او ټول تمرکز باید مذاکرات وشي. زمونږ ټول تاکید په دې دی، چون په افغانستان کې شرایط موږ تاسو وینو، ورځ په ورځ خبرېږو، خلک ټلیفونونه کوي، خپل احوال رالېږي، ټولنیزه میډیا چې تعقیبوو او رسنۍ چې تعقیبوو، دا مسایل موږ ته د دې ښودنه کوي چې باید موږ نور هم ډېر کار وکړو، او په دې باندې ډېر متمرکز اوسو چې دغه پروسه
مننه. خوزن صاحب ډیپلوماتیک ځواب هم راکه، خو زه به دا یادونه وکړم چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو اغیز که په بل یو هیواد هم نه وي، په افغانستان باندې هرومرو شته، په دوحه کې په خبرو باندې هم هرومرو وي، ځکه چې د دواړو کاندیدانو په تګلارو کې یو څه توپیر هم دی، او غیر د هغې نه هره پرېکړه چې دوی کوي د افغانستان پر راتلونکي باندې اغیز کولی شي. له فریدون خوزن صاحب نه چې له دوحې نه را سره د یو ساعت په اوږدو کې ملګری وو. ډیر مننه کوم. دغه راز د شهیدانو او معلولین چارو وزارت له مرستیال وزیر صبری اندړ او د افغانستان د دفاع وزارت له پخوانی ویان دولت وزیر نه هم منندوی يم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. زمونږ همدغه موضوع چې دلته پیوغه کېدو په یو ډول باندې چې ملکی تلفات هم پکې راځي په راتلونکي نیم ساعت کې په دری ژبه هم روان دا بس روان پاتې کیږي. ظریف نظر به وړاندې کوي. زه داوود جنبشم په همدې ځای د نه اجازه غواړم، خو په دا به مناسبه وي چې له خپلو همکارانو مرسل زازی او په پراکې سید قادر جلالوف نه هم مننه وکم چې د دوی په زیار باندې د دې خپرونې تخنیکي برخې چمتو شوې وي. تر بیا.